خودن کو ستړي مشي دا مشال لډیو دا زم تاسو قربا سره لمومند په دې غړي کې تاسو لپاره اونځه خبرونه زنانو غګلرو دا خبرونه د جمعې پر ورځ تاسو په ژوندې بڼا او په نورو ورځې بیا په تکراری بڼه وري.
زوانان
تشدد ته راپاروي
افغانستان کې د علم او د پوهې رک دپکی
دا وړي چې دا ځوان کول راوخیر
چې تاغه د مشال یو خوب او
پردي جنگ کې مخفل سرونه مات
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرار العالم مومن سره نیخ پنی
اردن کو کتن کو ستړي مشه پر دې هله چې روغ جوړ وبستي. لومړی هم پر دې خبر کو چې آیا په افغانستان کې په جمهوریت د جنو په تعلیم او د غراز د جنو په سپورتس او موسیقي او نور کارونو د طالبانو لخوا د بندیز یاره د خلاف چې دوی کوم پالیسي دي یا چې کوم سخت دریزی ده، آیا د خبر پختونخوا په ولس باندې په ټولنه باندې په ځوانانو هم اغیز کړی او که څنګه؟ دغه راز د په داسې حال کې ده که تاسو ګورئ نو څو ورځې مخکې د سوابي د پولیسو اس ایچ او گبر چې په گبر مشهور دی عبدالعلی، هغه د سیمې جونو ته خزو ته امر وکړ چې له کوره به نه راوځي او که راوځي نو د پلار رور یا د خاوند سره به راوځي. دغه سی د دینه مخکې څه موده مخکې هم د خیبر ضلع د کوکخیل قبایلي مشر هغه هم ورته امر وکړ. پر دې سربیره په ملکنډ پوهنتون کې یو اتڼ شبیه وو چې پر ضد یې یو سیاسی مذهبي ګوند هغوی کمپاین وچلوو تر دې چې خبره پارلمان ته راورسېده. د دین علاوه که نور هم تاسو ګورې په دې وروستیو کې دغه راز پیښې رامنځته شوې دي. نو نن موږ پر دې خبرې کوو چې آیا د افغانستان د حکومت چې کومې پالیسۍ دي، د طالبانو چې کومې پالیسۍ دي، په خیبر پختونخوا یې څه اغیز دی او پر دې به هم خبرې کوو چې له دې آیا څنګه راوتلی شي د خیبر پختونخوا ولس. نو دغه پختنه پر دې هم مهمه ده که یو خوا د قمپرسته ګوند د پختون قمپرسته ګوند مشر په خپله وایي چې هغه د افغان طالبانو د بنو چارو وزیر ځان بولي، نو بلخوا د پختنو د ژغورلو د ځان وایي چې موږ د پښتنو ژغورونکي تنظیم یو. نو د هغه هم ځوانانو ته وایي چې د پاکستان موجوده پارلمان سیاسي ګوندونه هغه تاسو نور هم د غیر جمهوري قوتونو غلاموي. نو په داسې حال کې د پښتنو د پاره کومه لار ده؟ دوی څنګه کولی شي چې د دغه سغدریزۍ نه د موجوده حالاتو نه ځان راوباسي مخکې لاړ شي، لکه څنګه چې نور قانونه تللي پرمختللي قانونه دي، هغوی په تعلیم کې، د ښځو په تعلیم کې، دغسې په ساینس کې، په سوشل ساینسز کې، په هر چیز کې هغوی لګیا دي مخ په وړاندې روان دي. نو هم پر دې هر څه به خبرې کوو. موږ سره د سیاسي او ټولنیزو چارو په رفیع الله کاکړ صاحب هغوی د کوټې نه د واتساپ د لارې راغلي دي. دوی له اکسپورت پوهنتون زده کړې کړي دي. کاکړ صاحب ډېر ډېر مننه. ستاسو نه ډېره زیاته مننه کاکړ صاحب. لومبه هم ستاسو نه دغه پوښتنه ده چې آیا په افغانستان کې روانې سغدریزۍ په سوابۍ کې د ګبر په نوم حکومتي چارواکي هم تشویق کړل چې دغه راز امر جاری کړي که څنګه؟
یقینا دا د سوابۍ چې کوم اول چې کوم هغه امر جاری کړی او بیا چې دغه بعد کوم ردی عمل رالی نو دا تشویشناک دی. او زه فکر کوم چې دا صرف د غوسنی افغانستان د حکومت سره تعلق نه لري، دا د تیرو 40 کالو د پاکستان د حکومت د هغه پالیسی نتیجه ده چې د سټریټیجیک ډیپت په چکر کې پاکستان د ډیورنډ کرښې د دې خوا چې کوم پښتونخوا وطن دی، دا پښتونخوا وطن خو د یو مورچګا په تور استعمال شو، د یو ټریننګ کیمپ په تور استعمال شو چې په افغانستان کې ریاست خپل هدفونه ترلاسه کړي. نو په هغه چکر کې پښتونخوا وطن چې کوم ټولنیز ډانچه ده او اقدار دی هغه ټول بدل کو، او هغه ټولنیز ډانچه چې ده هغه ډیره بدله کړل. نو دا د هغه څلويشت کلنی پالیسی نتیجه ده چې نن په سرکار کې په سیاسي ګوندو کې په سیول سوسایټي کې مرته هغه فکر خلګه په مخه راځي چې کم څلويشت کال د پاکستان ریاست دا غو روزنه په افغانستان کې کړې ول د خپل ستراتیژیک اهداف د پاره.
سم کاکړ صاحب، اوس د پاکستان حکومت وایي چې منګا دغه پالیسی بدله کړې ده، دغه راز دوی دا خبره هم کوي چې هغه د وسلوالو ډلو پر ضد بي توپیر عملیات هم کوي. نو څو ګوري تاسو چې د ټولنې غاخوي بیهیویر اوس داسې جوړ شوی دی چې هغه ته ضرورت هم نشته دی چې څوګي بیلاری کی هغه خپل باندې لګی دی. او د دې خمه مثال ز تاسو دا درکمه چې څنګه تاسو ویلی چې دغه د پولیس چارواکي چې کوم امر وک غبر پنامه باندې مشهور دی، د چکل امر وکنه د خبر پختونخوا گورنر هغه لخپل څوکۍ لري کړ، نو دغه د بیا بحالی د پاره د صوابي خلکو احتجاج وکړو پرلته وکړو. نو څه ګوري چې ولس توسو ضرورت هم نشته دی د حکومت د پالیسي وک څنګه؟
جی دا سی دی بالکل، چې سرکار چې په تیر څلوېشت کال دلته کم کارونه وکړو پاغه کې یو بنیادی کار دا وکړي چې دغه د انتها پسند فکر د پاره چې کم کارخانه وي د پورا یو کارخانه دلته جوړ کله چې د خلکو ذهن سازی کول، نو هغه ذهن سازی او هغه انفراستراکچر چې کم سرکار جوړ کړی دی دا هغه نتیجه صرف دا یو جنگ د پاره دا یغه د یو کلو د پاره نه ول، دا هغه اثرات خو نه دي ترنه را روان دي. یعنی ته د دې سه اندازا ولګوه چې د شوروي اتحاد د افغانستان سره راتګ مخت کی په دا ټول پښتونخوا وطن کې په حساب 15000 مدرسې نه وې، نن د هغه مدرسو تعداد تر 40000 هم زیات دی. او دا ټول د ریاست په سرپرستی کې بیا په دا مدرسو کې چې کم نصاب کم کری کولم ورته ویل کېدی، هغه د امریکا او د نورو مغربي قوتو په کومک باندې چې هغه غوښتل چې دلته داسې ځین سازي وکړي چې کم ځوان راوځي د ادارو سره، هغه د دې هغه د اسلام او د مذهب پر نامه چې هر خواته د سماوي خطا کوي پرملای ټکاوي او جنگ ته یاستوي هغه تیار وي. نو که ته وګوره په هغه هدف کې ته ډیر هدف پوری کامیاب شوی دي، زه خو سم وایم چې دا خو ډیره معمولی خبره ده. پښتونخوا وطن کې چې په 45 کال څنګه کار شوی دي د ریاست تخوا، نو په هغه کې دا رنګ پیښی چې دي دا اوس ډیر نارمل دي. خالد ثوابی کیسه ډیره مخترااله او د ثوابی د زیاته حیرانه په دا هم ده چې یو خدا د وادي پېښور مین برخه ده او بیا اسلام آباد هم نږدې ده. د پښتونخوا وطن د هغه سرحدي علاقو کې راځي چې د پنجاب او د نورو وطنو سره دی، نو چې الته هم تردا ځای حالات رسیدلې دي، نو دا په نور پښتونخوا وطن کې به دا حالات د دې سجات تشويشناک دي. او دغه کارخانه یا د ذهن سازي نظام چې په منظمه طریقه جوړ سي داغه بس کار بیا دا وي، بیا دا سرکار ته خپل هغه کار کول نیوی په کار، بیا خو نو خلګه چې دی داغه چې کم پورا یو د خلکو پر ذهنی فکر باندې کم اثرات وي، بیا هغه یو خپل یو سلف پرپچویټینګ سایکل وي، یعنی هغه ځان په خپل بیا دا فکر ځان تر یو ځای رسي.
سم کاکړ صاحب، دا هم راته و چې دغه سوچ دغه سرمایه‌کاری په انسانانو باندې که څه هم موږ صدر ریاست استازی نشته، خو د پاکستان ریاست اوس په وار وار وچی موږ د ترګری د سغدرزی د مخنیوي لپاره تګلارې جوړې کړې دي، کارونه کو لګیږي، دغه سی ګامونه پورته کو، نېشنل الیکشن پلان هم وای چې موږ جوړ کړی دی د ترګری د مخنیوي لپاره. خو د دې باوجود څنګه تاسو چې ویلي چې ولس وس په خپل باندې لګیږي دغه کار مخې ته وړي، نو که پرسته دا وخت تاسو غږ څو غوري، نو هغه ته څه وای چې دغه کمی خبر چې تاسو کوی دغه کم اندېښنه چې تاسو ځین کې دا څومره سیریس ده، څومره جدي ده او باید په دې ځان پوه کی؟
بالکل، اول خدا دی زړه د حکومت په عالم راځم. حکومت خو وس یو کال کیږي د طالبانو په والا موقف بدل کړی دی، اغه چې په افغانستان کې د طالبانو سره د دوی اختلاف رالی. زمرجنګ خلکو د پښتونخوا وطن سیاسي ګوندونو په تیر شل کالو کې بار بار ورته ویل چې دا کم دا د ګډ او بیډ طالب پالیسی چې کوم د افغان پالیسی بنیادی پیلر وو، چې دا صحیح نه ده، دا ختمه کا په افغانستان کې کته طالب په اقتدار کې راولې بیا به دلته هم چکم ٹی ٹی پی دا یا نور داسې ګوندونه دي بیا باغم راپورته کیږي سبا باغم دلته دا غرنګ مطالبه کوي او دا یو د بل سره یو دی یو د بل کو مکان دی د دی فوټ سولجر یو دی د دی نظریاتي اساسي بنیاد یو دی نو دا هغه خبره په داشل کلو دی نه ومنل او نن چې کم حالات دي د پاکستان او د افغانستان اړیکې چې پر کم ځای ولاړ دي او دلته چې د تراګری دغه برته پورته سوی ده دا بالکل هغه پیشونګویانی چې زموږ رنګ خلکو یا سیاسي ګوندو و ریاست ته کوله و خلکو ته و اولسي دغه ته دایې خبره کولې سم خواست کولې سو موږ ته چې موږ پښتونخوا وطن چې دی موږ وداسي حالات ته نه بوزو چې ددا داسي فکر داسي ګوند یا داسي ټولونو موږ حمایت وکړو چې هغه د توپک په زور د ډنډې په زور خپل یو ویژن خپل فکر پر اولس مسلط کوي دا خطرناک خبره ده او د دې خبرو مستقبل چې د داسي می د پاره د پښتونخوا وطن د پاره هغه ډیر شنه دی او دا خدا نه خواسته په داسي م کې د داسي دغه قوتو یا انتها پسند سوچ تحریکو یا ترګر تنظیمو ته حوصله افزائی نه کیوه
سمه کاکل صاحب تاسو څه ګورئ چې دا وخت کما افغان پښتانه ټولنه دا هغه قسم لا ډیسټوپیا ده څه وای تاسو چې هلته کې اوس خلکو ته دا اندازم نه لګي چې دوی مستقبل به څنګه وي هلته کې که تاسو ګورئ نو د یو قوم پرسته ګوند مشر تاسو وخت هم خبره وکړه چې ټول عمر هم دغه خبره کړې و د پاکستان پر ریاست تورونه لګول چې دوی په افغانستان کې لاسوهنه کوي هلته کې جمهوریت لمنځه وړي نو اوس هم د هغه ګوند مشر یا هغه مشر وس لګی دی په خپل وای چې زه د افغان طالبانو د بنو چار وزیر یم بلخوا یو تنظیم چې ځان د پښتنو ژغورون کې بولی هغه ولسته هغه په خاص توګه ځوانانو ته وای چې پاکستان موجوده پارلمان سیاسي ګوندونه هغه تاسو نشي خلاصولې نو څه ګوري چې د حل لار به کم ځکه دا
ډیره مننه بالکل دا دغه چې کوم د پښتنو کم پرسته ګوندونه او د تحریک په فکر کې د حالیه کم بدلون دی زه دې ته په دوو اړخو کوم یو خدا یو پریکټیکل حکمت عملی ده چې دوی ودا حالاتو ته ګوري او فکر یې دا دی چې په افغانستان کې بل متبادل قوت نشته په نږدې مستقبل کې افغان طالبان یو زورور قوت دی او دوی یو خدا غو سره خپل اړیکی هم سمي او بل دلته په پښتونخوا وطن کې چونکی ٹی ٹی پی چې دا هغه هر وخت یو خطر ده او چې چا په دې پسې خبرې کړي په هغه باندې حمله کوي عوامي نېشنل پارټي د 2008 بیا تر اوسه پورې دا هغه هدف پاته شوی ده او د عوامي نېشنل پارټي ته ډیر سخت تاوان ورساوي نو دا یو خو په دا کمپرسته ګوندو او تیری کې دا فکر دی چې دوی د ځان بچاو او یو حقیقت پسند چې د دوی په خیال سیاسي حکمت عملی ده دویم زدا فکر هم کوم چې دغه سلویشت کلن چې ریاست کم ټولنیز انجینیرینګ کړی دی سوشل او سیاسي انجینیرینګ کړی دی دا هغه فکر چې وس رشی دی هغه د پټولنه کې دونه ځات سوي دي چې یعنی پر دغه کمپرسته ګوندو او تریکو کې هم اثر ستا چې خلک وس په خپل سیاسي فکر کې کلیر نه دي کده ډیورنت کرشي په دې خوا دي که په اخوا دي چې یعنی هغه دا په هنه نه لري چې د پاکستان د استابلیشمنت سره مرج خپل مبارزه د پاکستان په آئین کې د ننه د پښتانه د پاره د یو برابر شهري حق پر خپل سایل وسایل خپل اختیار دا غشتنی خو به مشکو خو د دې قطعا دا مطلب نه دی کسبا طالب د پښتون کمپرستی یا دغه پرنامه راوځي نو موږ به دا غمل غری نه کوو د طالب چې دی یا د طالب چې کوم فکر دی دا پښتانه یا افغانان یا یو کوم پر مخ بیولای نسی دا د یوشتمی پیړی د انساني حقوقو د شهري حقوقو چې بنیادی یو هغه شان چې پر هغه نړیوال متفق دي دا پر هغه بنیادی شانو د دې فکر دغه سره متفق نه دي نو دا هغه سیاسي کنفیوژن چې دی دا هم د 10 کلن 15 کلن چې کوم ریاستي دلته سوشل او پولیټیکل انجینیرینګ سوی دی دا غا اثرات هم زمړ په غوندو کې او په دا طریقو کې راغلي دي چې نن هغه سیاسي تور پر دومره کنفیوز دي چې هغه دا فرق نشي کولای چې یاره مج ات د سیم ټایم د ریاستي پالیسی مخالفت هم کولای سو او د طالبانو د فکر مخالفت هم کولای سو. ضروری نه ده چې مج په پدا دواړو کې یو ساید اخلو د یو طرفداري بکو. نو زه فکر کوم چې دا تشویشناک ده چې کام پرست غوندونه او
په تریکو کې هم دا فکر راغلی. کاکل صاحب پر دې خبرې کو چې کوم ځوانان دي اکثره مونږ وینو چې اغا اوس د ډایلاګ په زیبانی د مکالمه په زیبانی ایون دا تاسو چې مې خبرې کوي کدا خبري اوري نو زه دا په فیسبوک باندې ویم چې رحم الله کاکا خېلو داسې ډېرې نور ملګرو هغه هم دغه خبره کړې ده خان دي چې دا تاسو په کوم موضوع باندې لګیاستي خبرې کوي هلته د مسلې حل بل تاسو په بل څه باندې لګیاستي څو ورځې نه ما پوسټ کړی دی پاغې هم تقریبا دغه کمنټونه را روان دي. د دې نه علاوه که تاسو ګوري نو په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم ویل چې نور به تاسو د جنو په تعلیم د بندیز په اړه باندې پوښتنه قدر نه کوي. نو که بل خو بیا تاسو ګوري نو په خیبر پښتونخوا کې تیر ورځ اعلی وزیر نه چې کمی جنې فاطمی نومي جنې پوښتنه وکړله چې تاسو په خیبر پښتونخوا کې په دې دیالس کالو کې څه کړی دي نو هغه ځواب ورکو خو د هغې باوجود فاطمی سره بیګا د پاکستان خبریال حسین هغه مرکه کوله. نو دغه جنۍ ته په خپلو خبرو کې ویل په یوټیوب باندې پرته ده چې د هغه پوښتنې کول نه وروسته زما دومره ټرولینګ وشو په سوشل میډیا کې چې ته سوچ هم نشې کولی زما پلار زما مور زما کور پسې خلکو بدې خبرې وکړلې. نو هغه و چې زه دې حتی رارسولی یم چې زه غلی شم دغسې دې پروګرام ته ما څومره پیغلې راوستلې وږما فیروزو جمای ما پرېدی چې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي. نو که هغه د ښځو د حقونو خبره کوي نو د هغوی هم ټرولینګ کوي دغه پرونه کې ماته ویل دي. نو د ځوانانو دغه رویه دغه بیهیویر څنګه ارزوي دا څومره خطرناک دي ساسي په خیال باندې
دا ډیر مهمه خبره ده. اول خو مومن صاحب په دې خبره ځان پویول ضروری دي زما استاد لپاره هم زمرد اوریدونکو والا د لپاره هم هغه دا دي کده چا دا خبره خوشی کنه تل حقیقت دا دي چې پښتونخوا وطن مرخ خو یو نمر کوو پښتونخوا وطن یا لروبر دا ډیر مر ډیر تقسیم یو او دا تقسیم تاریخي تور سوی دی او نتیجتن د هغه تاریخي تقسیم د وجې د پښتونخوا وطن چې کومه ټولنیز او سیاسي ټراجکټری ده دا ډیره بیل بیل ده. وادي پېښور د وادي پېښور ماروزی حالات داغه پولیټیکل اکانومي داغه ټولنیز او سیاسي ډانچا دا د پخوانی فاټا یا د بلوچستان د پښتني سیمې سره ډیره بیل ده. دا غرنګ افغانستان خو نو بیا د افغانستان چې کوم سیاسي او ټولنیز ډانچه ده هغه بیا زمړ سره د ټولو سره بیل ده. نتیجتان مرش په خپل سیاسي او سماجی ارتقایي عمل کې په بیل بیل سټیج ولاړیو او زمړ یو ځینې مشترک مسلې دي لکه جنگ امن قدرتی و خپل وسایل باندې خپل اختیار خپل شناخت دا زموږ مشترک دي. خوزمړ ډیره مسلې بیل هم دي ولی چې مرد ارتقایي عمل په بیل سټیج باندې ولاړیو که پښتون کم پرستی کټریکو والای ک سیول سوسایټی یو عام مبارز وي هغه اول د دغه پښتون وطن کې پښتونخوا وطن کې چې دا دومره د نن فرقونه دی په انګریزي کې وای هټروجنټی دا هغه دا نه ریکګنایز کوي او نتیجتان څوک چې د پخوانی فاټا په عینکو پېښور ته ګوري یا د وادي پېښور په عینکو او پخوانی فاټا ته ګوري یا د کوټې په عینکو او پېښور ته ګوري یا د پېښور په عینکو او افغانستان پښتني سیمه ته ګوري هغه ټول دغه چې کوم نووانسز دي د دې خیال نه وساتي دا لا شوري تور باندې. نو هغه په خپل مبارزه کې په خپل بیانیه کې هغه ډیفرنسییشن نه راوړي چې دا د پښتنو بیلی بیلی علاقې او داغه بیا ارتقایي او سیاسي سوچونه چې دي هغه بیل بیل. نو اول خو ته دې خبره ضروری ده او مرچ د یو پښتون خبره کوو پاره کې به مرچ دا سره بیلو چې د کم وطن کمی خبری مشکونو دا اولا نکته زر کوم زر پدی که دا دویم خبرم ضرور کوم
او بخی استاسو
دا زوانانو که دا رویه را غلی دا
استاسو دا خبر مقصد داده چه جنوبی پختونخوا پا یو سٹیج بانی ولالا دا کم د دې د پرمختګ عمل لې شمالي پختونخوا په بل ځای باندې دا قبایلی سیمې په بل ځای ولاړې دي د افغانستان ټولنه په بل ځای ولاړه ده هر ټولنې خپل خپل پرمختګ کړي دا سودا ویل غواړي په لومبو خبرو کې
بالکل بالکل
ها
او زه دا خبرم کوم دا د ځوانانو چې کوم رویه ده و زه په خپل حالانکه د پی ټی ایم یو څه ذمہوار کس دا نه دی ویلی خو د پی ټی ایم د ځوانانو سر چې زه ویرم نو دا د تشدد وو دا خبرې زه دا غو د زینه ما اوریدلې دي نو په هغه کې خو دوه وجې دي یو خو زما دا فکر دی چې په پی ټی ایم کې هلته اندرونی اختلافات او بعد په تیر دوه درې کال کې په اروپا په امریکا په کینیډا کې په ګڼ شمېر تعداد کې پی ټی ایم چې دی هغه وس د افغانانو په لاس کې دی او افغانان یې کینن په خپل ملک در په دره د طالبانو د دې د حالاتو ستنګ نو د اغوست تنځ پر خپل ځای دی او جایز دی خو هغه چې کومه په اروپا کې دی ناشتي خپل ریډیکل ایجنډا چي دا هغه په پی ټی ایم باندې الټا په ګراوند مسلط کړي او دا غو خواهشات داوي چې دا پی ټی ایم زما په فکر چې زملګری ولم یا دا تحریک مو شروع سو دا یو انټي وار سیویک رائټس موومېنټ وو چې د پاکستان پاین کې دنن د پښتنو د حقوقو جنگ کاوي نو هغه دا و بل خواته بیاي خو اگر چې د پښتنو د تحریک ذمہوار خلکو داسې خبره نه کړي خو په لاندې ځوانانو کې زه اثرات وینم په دا خبره ځان پویول دي دا څه زما یاستا د سیاسي مبارزې یا د وسلوالي مبارزې خلاف یو نارمټیو ارګومنت نه دی یا خدای چا خپل کار دی خو د ماروزی حالاتو غلط ریډینګ دی چې څوک دا خیال کوي چې پښتانه په پاکستان کې وسلواله مبارزه ته تیار دي دا مطلب دی چې هغه په پاکستان کې د پښتنو په سیاست په بیخي په لب به نه دی پو دا ټایم وادي پېښور ریاست سیاست سمړ سره بیل دی خدا نه خواسته کڅوک دا خیال کوي اول خو په پښتنو کې دلته وسلواله مبارزه امکانات نشته هغه په دا چې پښتانه تر ډیره حد پورې د پاکستان یا په طاقتور ادارو کې یا په انفورمل اکانومی کې انټیګریشن لري برخه لري هغه مستقبل دلته ویني کچیر څوک دا کوشش وکي هم دا به اول پښتون د پښتون سره جنگیږي تا اوس هغه ورځ واورید د علی محمد خان بیان چې دای په بلوڅو باندې وای ماته اجازه راکړي زه داسې کوم خپل ټوپک برخلم نو په پښتنو کې کڅوک دا کوشش
وکي
دا پښتون د پښتون سره اول جنگیږي
او بخي دلته پښتون دا راپورته کیږي چې پی ټی ایم دا وایي چې د پاکستان پارلمان د پاکستان سیاسي ګوندونه هغه پښتنو ته خپل حقونه نشي ورکول بلکې هغه دا وایي چې دا غوي دغه تور دی یا دا غوي دغه دریز دی چې دغه سیاسي ګوندونه دغه پارلمان پښتانه نور هم د غیر جمهوریت قوتونو غلامی نو دلته کې تاسو څه ویل غواړئ چې آیا دغه خلکو لا دغه ځوانانو لا د جمهوریت د پیاوړتیا د لپاره کار پکار دی او کنه بل څه لار شته تاسو په خیال باندې
ډیره مننه دغه خبره نیمه بالکل ټیک ده چې په پاکستان په سیاسي نظام کې چونکه د فوجي استابلیشمنت اثر او رسوخ دومره زیات دی چې هغه جمهوریت نظام یې ناکام کړی دی دا څه د جمهوریت په خپل قصور نه دی خو هغه جمهوریت چې پر کم طرز باید چې چلیدلې وای هغه طرز نه دی پریښول شوی نو تر دا هدا پوری چې دا پارلماني جمهوری نظام د کشنی قومو د حقوقو په دفاع کې ناکام شوی دی دا څه غلطه خبره نه ده آیا د دې حل دا دی چې موږ په غیر سیاسي لار په غیر پارلماني لار د مبارزه وکړو بالکل نه دا یو څه باینری نه ده چې هغه ته په پارلمان کې یا په ټوپک راخله د دې په مابینس کې ډیره لارې سته او هغه لارې دادی چې تر د پارلمان په لار به هم خپل مبارزه کوي عوامي مزاحمتي سیاست به هم کوي دا دواړه کې د لیسی په پښتونخوا وطن په بلوچ وطن کې چې هر سیاسي ګوند ننسته د دې شروع به تورې تاریخ سه بهول خدای خدمتگار یو تاریخ کو بات کې ګوند جن جوړ د خان عبدالسمد خان اول تاریخ بعد کې د ګوند جوړ کړي دا نیپ چې په 1945 لسیزه کې د اویا په لسیزه کې همې مزاحمتي سیاست کاوي همې پارلماني سیاست کاوي نو دا یو ډېره غلطه مفروضه غیر سیاسي خلکو جوړ کړې ده چې هغه وای دا خو نو دوه لارې باینریز دي یا به پارلمان کې او یا به د ټوپک یا بل لار کې دا غلطه مفروضه ده، دا یو کنټینوم دی، یو سپیکټرم دی. هغه سپیکټرم کې وسلواله مبارزه ډیر اخري آپشن وي. په دې کې مزاحمتي سیاست د پارلمان د نه نه د پارلمان بار دا کېدلی شي، او کچیر مردا هغه جاری وساتو بالکل مرد نجات لار دا غدا. پارلمان پرفیکټ نه دی، دا جمهوریت نظام پرفیکټ نه دی، خمر به دا جمهوریت نظام بنیاد د طاقت او د وسایلو په تقسیم په فارموله کې دی. هغه فارموله به موږ بدلو، وفاقي نظام به بدلو، خو هغه په کومه لاره بدلیږي؟ هغه هم د پارلمان او د سیاسي جدوجهد په لاره بدلیږي. که هر څه په دې ملک کې سوي دي، خو اتلسم ترمیم د پښتونخوا وطن نم د سایلو د وسایلو کم از کم تر آئین تر هدا پوری جنگ غټل، دا ټول د پارلماني او د پارلمان بار چې کم سیاسي مبارزه و دغه سیاسي غوندو د غټي تر لاسکه.
سم اردن کو د مشال ځوانانو غږ خبرونه دا وخت اسي د مشال ډیو په ای باندې اوري، په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري. موږ سره د ټولنیزو سو سیاسي چارو پورې په لکه کړه سه بغیر غلي دي د برتانیا ل اکسپورت پونتونه الله از دکړي تر لاسکړي دي. دوی سره موږ پر دې خبر کو چې په افغانستان کې موجوده چې کوم حالات روان دي، هلته کې کومه سغدريزي ده، هلته کې په جمهوریت باندې بندیز دی ړنګول شوی دی، هلته کې د جنو په تعلیم باندې بندیز دی، هلته کې په موسیقۍ باندې بندیز دی. او بیا دغه اثرات منګه په ورستیو کې په خیبر پختونخوا کې هم ولیدل، په ځنو سیمو کې که څه هم هلته کې بندیز نشته د حکومت لخوا په خیبر پختونخوا کې، خو منګه وکتل چې ځنو چارواکو ځنو خلکو هغوی دغه تل کې د موسیقۍ د اتنونو دغه مخالفت وکړ. بیا دا قسمه خبرې هم را روانې دي په دغه سیمه کې چې پارلمان پښتانه هغه پښتنو ته خپل حقونه نشي ورکولی. نو په دې هر څه باندې خبرې کوو او پر دې هم خبرې کوو اوس چې بیا د حل لاره څه ده. نو کاکړ صاحب اوس دې ته راځو که فرض کا دغه موجوده چې کومه تګلاره روانه ده، که ستاسو فکر وي څو ورځې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هغه په ځوانانو غږ وکړ چې موږ د دې لپاره اوس کمپین کوو چې آیا دغه پښتانه یو طرف ته هجرت وکړي، او یا چې کومه دی لاړ شي په پنجاب کې او په اسلام آباد کې چې کومې حکومتي ودانۍ دي هغه ونیسي. نو اکثره یا ډیر پښتانه ځوانان پی ټی ایم پسې دي چې کوم مقام پرسته ځوانان دي. نو په داسې حالاتو کې د پی ټی ایم د مشر د منظور پښتین لخوا دغه سی خبرې کول، دا څومره منفي اثرات کولی شي په دغه ټولنه باندې، په ځوانانو باندې؟ او دا به هم تاسو ځوابوي چې که فرض کا دا چې کومه موجوده تګلاره ده د پی ټی ایم یا د قام پرسته ګوندونو یا د نورو سیاسي ګوندونو د خیبر پختونخوا د حکومت، نو دا څومره خطرناک تمامېدای شي د پښتنو لپاره، د دوی د راتلونکو لپاره؟ راتلونکو لپاره
ډیره مننه د محترم منظور پښتون. هغه ویډیو بیان او کلیپس هم اوریدلې دي، او زه فکر کوم زه خو نه پوهیږم چې دا د هجرت وو د دې څه مطلب، او زما په خپل ذاتی رائے کې زه دا داسې شته ګلاره نه بولم، او زه دا فکر کوم چې دا سیاسي مبارزه د قانونو د حقوقو غوښتنی چې دی، اول پاغه کې تشخیص ضروری دی چې تشخیص صحیح وسی بیا دغه مطابق به د تګلارې انتخاب کیږي. نو یو په دا تریکو یا ګوندو کې ځنی وخت داسې کار وسی چې موږ ډیر د جذباتي نارو په بنیاد ځوانان متحرک کو، او بیا هغه جذباتي نارې خو چونکه سیاسي او ټولنیز بدلون یو بنیادی نقطه ده چې دا انکریمنټل وی، یعنی غټ بدلون په لږ وخت کې نشي راتللی، دا سټپ بای سټپ یو بدلون راځي. نو بیا چې هغه ډیر جذباتي نارې یا توقعات و ځوانانو ته ورکول سي، داغه بیا نتیجه دا وی چاغه پرانسی یو خوځوانان بدزنسی، بیا د سیاست سره بدزنسی او غیر سیاسي سیګه د دې اعتماد ختم سی. نو زه فکر کوم چې دغه کده پی ټی ایم یا کده نورو سیاسي ګوندو ته چې کوم په دا موجوده حالاتو کې دی کنفیوژن دی، نو هغه کنفیوژن خو نیمه چې دی سوچ سمج کې دی چې دی دا ټایم نه طالبان خو به د کول غواړي او نه داسې موقف اخیستل غواړي. زما دا خیال دی چې چونکه یو خلک په دا هم ریلکټنت دي، چې د طالبانو مخالف دا ټیم پاکستانی اسټابلیشمنت دی نو دا یو فکر هم څه چې کڅوک د اسټابلیشمنت ملګری دی نو دا داغه همکار دی دا ضروری خبره نه ده دا سی خو کدا مطلب دی داغه غوندونه د 2021 تر 2024 پورې چې دیم د طالب ملګری او پاکستانی اسټابلیشمنت هم ملګری یو نو بیا کڅوک دا وای چې دی هم د پاکستانی اسټابلیشمنت همکارونو دا خبره بچنګې نو دا فکر کوم چې دا باینری سره وتل او دا باندې ځان پوکول چې دغه انتها پسند فکر او د ریاست د غیر شفاف ملټری اپریشنز مخالفت دا دواړه په یو وخت کېدلی شي د پارلمان په لاره د پښتنو کمی سیاسي حقوقو د پاره مبارزه د پارلمان څخه بهر په مزاحمتي لاره د عوامي سیاست په لاره د پښتنو د خپل سایل وسایل او د امن د پاره په دې کې خاص تور پر کومه مهمه نقطه ده پاکستان په ویل دی هغه افغان پالیسی او انټرنل سکیورټی پالیسی دا چې بنیادی طور د وفاق منډیټ دی هغه باید یو سیویلین انپوټ یا کنټرول نشته هغه نه صرف باید چې تر جمهوریت دغه سایه لاندې راوړل شي بلکې د پښتونخوا وطن چې کم ذمہوار او جایز سیاسي سټیک هولډرز دي د هغه به مشورې بغیر افغان پالیسی او انټرنل سکیورټی پالیسی نسی جوړه د دې کې مت پښتونخوا وطن ادا کوي اویا زره چې کم کسان پاکستان وایي چې په وارن ټرر کې وژل شوی دی پاکستانیان په دې کې 50 زره خو صرف د پښتونخوا وطن نسی دي نو دا کلیریټی چې افغان پالیسی انټرنل سکیورټی پالیسی په وفاقي نظام کې بدلون د سایل او د وسایلو په خپل اختیار په والا سره چې کوم د وفاق یا د اس ای اف سی د خواصه کبي حمله شروع دي دا مخنیوي کول نو دا کپر دغه سیاسي تګلارو پښتانه ګوندونه تیرې کونه کلیریټی وساتي او د دې د پار خپل ا پارلماني لار او په عوامي لار خپل مزاحمت وکي نو دا بیا د پښتونخوا وطن ته په خیر کې تمامېدلې شي کدا نه بیا واسي جذباتي خبرې مش کوو چې داغه هدف نه معلومیږي نو زه نه پوهیږم چې داغه به ولست څه ګټه لري
سم ډیر زیات مننه رب الله کاکړ صاحب تاسو موږ خپل قیمتي وخرا کو نړۍ مننه ساسنه کجوندو نور خبرونه کې به هم تاسو سره خبرې کو ډیر زیات مننه خو وختونه ډیره مننه محمد صاحب کور ودان اردن کو دا موږ سره د ټولنیزو او سیاسي چارو په رفیع الله کاکړ صاحب تاسو دوی خبري واوریدلې دوی د برتانیا اکسپورت پونتونه اعلی زده کړې کړې دي له دوی سره موږ خبرې کولې چې د افغانستان کې موجوده چې کوم حالات دي کوم حکومت دی دغه پالیسي دي هغه په خبر پښتونخوا د هغه اثرات څرنګ دي دغه راز بیا موږ پر دې هم خبرې وکړلې چې پښتانه ځوانان څومره تیار دي څومره چمتو دي چې دغه سختريزه ځان رو باسي او د حل لار څه کې دي شي نو د ریپولا کاکړ سره د خبرو نه چې کوم مهم ټکی زما ځین تر هغه دادي چې هغه وی جمهوریت تعلیم او داسې سولیزه مزاحمت دا هغه لارې دي چې په دې معنی پښتانه ځوانان هغه ځان دغه حالاتونه د ناسمو حالاتونه د سختريزي نه ترګري نه هغې نه راوتی شي نوموړی وایي چې دغه ادارې جمهوریت تعلیم دا ختمول نه دي په کار بلکې دا نور هم پیاوړي کول په کار دي اوس هم رزو د خبرونه یو بری برخه ته ځوانانو غږ ته غوږسته یو تاسو په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري او 2018 شلوریزه نړیوال کرکټ کپ هغه له 8 فروری شروع کیږي یعنی سبانه او دغه راز په دې کې شل ټیمونه برخه اخلي او په دغه ټیمونه بیا په څلورو ګروپونو کې وشل شوې دي نو په یو ګروپ کې چې کوم د کرکټ وبخی معنا غفانه غډه وډه شوغه تر ازمه او هغه دا سیده چې په یو ګروپ کې پاکستان هندستان نمیبیا نیدرلند او امریکا دی په بل ګروپ کې بیا افغانستان کناډا نیوزیلند او جنوبی افریقا دی متحده عربی امارات دی او په دریم ګروپ کې بیا بنگلاديش اټلی انګلند نیپال او ویست انډیز دی او په څلورم ګروپ کې بیا استرالیا آیرلند عمان سریلانکا او زیمبابوی دی دغه راز د دوی ترمنځ به میچونه کیږي په دې کې بیا روسا بل پړاو راځي بل پړاو برځي او دغه راز د میچونه به موږ کوشش کوو چې وخت په وخت تاسو سره په دې اړه معلومات شریک کوو او سبا چې کوم لومبه میچ دی د شلوریز نړیوال کرکټ کپ هغه د پاکستان او نیدرلند ترمنځ دی نو پر دې اوس خبرې کوو او موږ سره د اسلام آباد د سپورتس خبريال ایاز رضا پر دې سره بغیر غلي ایاز ستړي مشي
السلام علیکم ډیر ډیر مهرباني چې تاسو په ورلد کپ باندې زموږ سره خبرې کوئ ډیر ډیر مننه
ستاسو نه مننه ایاز څومره ایکسایټډ څومره خوشاله دغه کپ ته او په دې ورسته کې چې څو شو پاغه به هم خبرې کوو چې دغه نړیوال جام هغه لک پیکا هم شو ځکه چې بنگلاديش ته وته پاکستان هم ویل چې هند سره لوب نه کوي
جی بالکل د سبا نه چې کوم اولنۍ امید به کیږي د پاکستان او د نیدرلینډ په کولمبو کې به کیږي د محکمې موسمیات کولمبو مطابق سبا په دغه کې د 40% چانس دی د باران نو زه هم چې کوم افتتاح کی یا افتتاحي میچ د پاکستان کی یو طرف ته پاکستان به د انډیا سره لوب نه کوي بل طرف ته سبا باران دی او باران هم 40% ته نو زه هم چې د ورلد کپ چې کوم رنگینی دی د سبا میچ سره به لګي لګي پکې شي بلکې لګي نه زه به ډیر به پکې شي او کدا میچ کې باران وشو پاکستان ته یو نمبر ورکړی شو او دارنګ بیا پاکستان د انډیا سره میچ ونکړل نو پاکستان ته په ورلد کپ یعنی په سوپر 8 کې ځان جوړولو کې ډیر زیات مشکلات وی
ها او دې ته څه ګوري چې کساسو خېلی 13 ورځې د پاکستان د کرکټ ټیم چې کوم کپتان دی سلمان هغه دا خبره وکړه چې منګه د پاکستان د حکومت اشاره ته انتظار کوو نو که اشاره راکړه نو خامخبه منګه د هند سره لوبيګو نو دا څه ښکاری چې پاکستان خپل فیصله بدل کړي که څنګه
جی بالکل چې کوم آی سی سی دا هغه کوم وایس چیئرمین د چا تعلق چې د سنگاپور سره دی هغه ته یو دا ټاسک هغه لښوې دی چې ته د پاکستان کې کرکټ بورډ سره مذاکرات کوه ځکه چې دغه میچ سره به کيو طرف ته آی سی سی ته بل طرف ته بی سی سی آی ته ډیر زیات نقصان ورسیږي نو ور سره به سریلانکن کرکټ بورډ ته هم د دې میچ ډیر زیات نقصان ورسیږي ځکه چې دا میچ په سریلانکا کې دی آلته چې کوم مطلب دی سپانسر دی کوم مطلب دی خلکو دا میچ کې سپانسر دی یا ټونه خستی دي نو خلکو ته ډیر زیات نقصان ورسیږي یو خاکا د پاکستان د انکار له وجې به په دکې ډیرو مطلب دی بوډونو ته نقصان ورسیږي نو کدا چې وشول ځکه چې کم ټاسک حواله شوی دی وایس چیئرمین د آی سی سی هغه لګیا دی تر دې دمه د اخیری رپورټونو مطابق هغه لګیا دی د پاکستان کرکټ بورډ سره چې دا میچ دی وکړی شي ځکه چې د دې سره باندې کرکټ هغه چې کم فند رنگ دی هغه به ډیر زیات مطلب دی پیک اپ آتی شي او کتا سوچو کو نه آی سی سی کوشش کوي چې د انډیا او د پاکستان کاغذ ناری نو لوبوي کاغذ زنا نو لوبوي کاغذ انډر 19 لوبوي خو خامخا د پاکستان او د انډیا میچونه راوړي ځکه چې دا غي نه آی سی سی ډیر زیات ریوینیو جنریټ کوي نو دا رنګ انتظار کو چې پاکستان کرکټ بورډ او د پاکستان چې کوم حکومت ته هغه د پاک هند یا میچ په حق لا سدریز لري او څه کول وړي
ها بالکل منګه هم پر دې کوشش کوو چې د علي هوتی سره هم اړیکا ټینګ کو او جمعنه کړي و چې زبخ پروي تر ازمه خدای فون نه ملاويږي بلکې منګ سره بل د سپورتس خبر یا ل عرفان خان هغه هم کوشش کوو چې د غوي سره اړیکا ټینګ کو تاسو ایازه تاسو خبر وکړل چې دین د بغټ تاوان وشي تیر ورځ ما هم یو ځکه وکتل چې هند به کوشش کوي چې خامخا پاکستان رضا کی او کساسو خیلی آی سی سی مشرانو هم دا ویلی دي چې باید پاکستان او هند خپلو کې سره کینو دغه مسله هواره کړي بلکې هغه کې خو آی سی سی دا خبره هم کړې ده چې پاکستان کې به په اوږد مهاله توګه کې کرکټ ته سخت تاوان ورسېږي که پرسکا پاکستان په دغه خپل پریکړه پاتې شي او د هند سره لوب ونه کړي
جی بالکل د دینه مخکې په تاریخ کې دا شیشو دی چې مطلب یو ملک بل ملک ته نه تل او میچ اومدا سي پاتې شوې مونږ بلن مثال د کال 2009 هم د ورلد کپ وو چې کله زیمبابوي دا وو چې انګلند ته نه زماو دی اومدا رنګي د زیمبابوي بځې سکاټلند راغلو په ورلد کپ کې او سکاټلند زبېن یو خوش قسمت ټیم دی دا د بنگلاديش د انکار نه پس ورلد کپ تر راغلو نو اکثر د انکار نه پس هغه په ټیم کې ځای جوړوي نو بهر حال کته به شي زه خدا وایم شیر دا میچ کوکړی شي نو شایکی نو تبم خوند ورکی او په دې امید چې د پاکستان ټیم کم جوبن کړي او په کم تکړوالی کړي کتا سو ګوره افری د ایشیا کپ نه پس چې کم دیر لسټي 20 میټر شوی دی هغه کې پاکستان پرسو کې برای مونته دي او په پاکستان د دنیا ټاپ کلاس ټیم استرالیا ته وایټ واش کس ورګړو چې دا یو د پاکستان د ټیم د مضبوطوالي یو اهمه نخ ده نو کدا چې وښینو زه دا غنم چې پاکستان با انډیا دا په دې میچ کې شکست هم ورکی
سما اردونکو د مشال ځوانانو غږ خبرونه دا وخت تاسو په ایب باندې اوري، په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري، په نړیواله شلوریزا کرکټ کپ باندې خبرې کوو. د 8 فروری نه پیلېږي مکسره د سپورتس خبر یال ایاز رضا پرې دی سه بغوی د واتس اپ دلاري دی. ایاز اوس تاسو خبره وخت وکړه چې د پاکستان ټیم ډیر جوبن کې دی او دا سره او دا سره، نو بل خو بیا هند لوبډل هغه هم ډیر په فارم کې را څنګه ګوري؟
انڈیا ٹیم بہترین ٹیم دے دیکھے سشک نشتہ دے چھے انڈیا ٹیم تا یو عرب خلقو کی یو لسولو وارڈ تا کم ٹیم جوڑی گی ناغا بہترین ٹیم میں آغیر تا چھے کم ڈومیسٹک کرکٹ کی گی یا لیگ کرکٹ کی گی دا غیر چھے کم نچوڑ رہا ہو زی ناغا دیر زیاد بہترین وی نو بلکل دا غیر ٹیم مضبوط تے دیکھے سشک نشتہ دے پخو کلاڑی آنو بانے مشتمل لے خوکاو کتلے شی سلمان علی آغا چاچی 43 میچنو کی دا پاکستان کیپتانی کرے دا 43 کی 27 میچنو تر دے دا مگر ٹلی دی دا پاکستان په تاریخ کې په کامیابو کپتانانو کې فی الحال روان دی. نو ګورو دارنګه پاکستان کې کوم په ورلد کپ کې په 51 میچونه کړی دی، په هغه کې هم پاکستان ډیر زیات میچونه ګټلی دي. نو ګورو چې پاکستان په دغه ورلد کپ کې بیا خصوصا کله انډیا ته خلاف لوبه کوي نو څنګه بکیږي. د سبا میچ مطلب زه ډیر زیات پریشان کړی یم، بلکې ټول شي کې نه پریشان کړی دي. باران اور دل دا د الله تعالی په لاسونو کې دي. خو چې کوم ساينس کوم خبره کوي محکمه موسمیات کولمبو دا خبره کوي چې سبا میچ کې سبیر فیصد د باران د ورېدو چانس دی.
نو د پاکستان او نیدرلند میچ دی، نو او هم سبا بیا د هند میچ دی کنه؟
جی بالکل، آلتا میچ دی. خو موږ د پاکستان د میچ خبره کوو، موږ د پاکستان د میچ د پاره مطلب ډیر زیات ایکسایټیډ یو چې یاره پاکستان میچ وکړي د نیدرلند په خلاف باندې. چونکی د نیدرلند تاسو به وینئ چې دومره ایسوسییټ کنټریز نه راغلی دی، دومره ښه ټیم نه دی. خو بهر حال کرکټ به چانس دی، په دې کې موږ سنی شو ویلې. خو د پاکستان چې کوم په ورلد کپ کې تاریخ ته او 51 میچونو کې 30 میچونه ګټلي دا ډېر مطلب دی ریښو خارې شو. د پاکستان ورلد کپ کې میچونه خامخا ګټي، خې میچونه ګټي. 2009 چمپیون پاتې شو د یونسان په قیادت کې، چرته چې تاسو ته بیا شي چې په 2009 کې شاهد افریدي دغه ټورنمنٹ کې مطلب مین اف دی میچ هم او مین اف دی فائنل هم او سره مین اف دی ټورنمنٹ هم او ارالی په ټورنمنٹ کې ډېره ښه کارکردګي کړې و. نو الله دې وکړي چې سبا باران ون شو دا میچ
مکسرا د سپورٹس خبریال عرفان خان حقوی هم له اسلام آباد راغلی دی. منګه کوشش کوچی دوی په واتس اپ باندې واخلو، خو دا وخت دوی سره په ټلیفون باندې خبرې کو. عرفان خان سړی مشي
الله دې مل شاه اسراف تک مننه، خوشاله اوسې کې خیر
څنګه جوړه سیات خرګ
الحمدلله تاسو خیر قراری ده
بالکل ساز دواګان. عرفان خان پښتنه دا ور چی تاسو د افغانستان کرکټ لوبډله باندې ډیر جوور نظر ساتي، نو څنګه ارزوي د افغانستان کرکټ لوبډله؟
مننه اسراف صاحب. افغانستان کرکټ لوبډله کپدې ورسته کې مونږ ګورو نو ډېرې ښې لوبې نندارې ته وړاندې کړې دي، او همدغه وجه ده چې د دې لوبډلې نه اوس د خلکو تمې هم ډېرې دي. نه یوازې افغانان دغه لوبډلې ته په ښه نظر ګوري، بلکې دې لوبډلې په ورسته کې ښه لوبې دي. وروسته د نړیوالو کرکټ شنون کو همدغه سي کرکټ بډونو پام هم خپل ځان تر اړولې دي. او بیا د نړیوال جام کې د دوی د لوبېدو خبره کوو، نو په نړیوال تیرو جامونو کې دوی ډېر ښه لوبېدلې او ځلېدلې دي. نو همدغه وجه ده چې د دوی نه تمې چې دي هغه په دغه ورلد کپ یا نړیوال جام جهاني کې هم شته دي چې افغان لوبډله به ښځه دي.
نو تاسو نه ګورئ چې ځوان لوبغاړي یا نوي لوبغاړي به مونږ وایو ځوان نه نوي لوبغاړي هغه ډېر کم نه دي په افغان لوبډله کې؟
اسرات صاحب تاسو ته چې افغانستان لوبډله کې زیاتره تجربه لرونکو لوبغاړو باندې تکیه کیږي که هغه دوی جام جهانی ته ځي او کنه همداسې کومې لوبډلې سره یې سیریز وي. لکه د مثال په توګه محمد نبی واخلې چې کالونو کالونو رئیس لوبیږي په دغه لوبډله کې، همداسې نور هم زړه لوبغاړي دي. نو افغانستان لوبډله نسبتا د ځوان لوبغاړو په ځای تر ډېره تکیه چې د هغه په تجربه لرونکو لوبغاړو باندې کوي، او بیا په خاصه توګه باندې د افغانستان د لوبډلې قوت چې د هغه سپین بولینګ دی. نو دوی دغه جام جهاني لپاره هم خپل لوبډله کې خاص پینارانو ته ځای ورکړی دی، او دوی غواړي چې هم دغه پینارانو په مټ باندې لوبډلې چې دی هغه راو ورځوي او بیا هم لوبې تیر وکړي.
سما ایا د تاسو څه نظر دی په افغان کرکټ لوبډله باندې؟ کتا سو ګری نبی نګدې شوخه څلويخت کالو دی، خدای باوجود چې هغه کم میچونه وکړ په دوبۍ لیګ کې، او کم رنزونه غوکل، کم هټینګ غوکو، دغه سی بیا تاسو نور لوبغاړي وګوري زړه لوبغاړي دي پخوانی لوبغاړي دي خو لوب ډیره خروانه ده خو قبل خو به تاسو ګوري نو کم ماډرن کرکټ چي دي یا جدید کرکټ چي دي پاګي باندې هم ډیره تکیا کیږي چې لکانه وی لوبغاړي راځي ک تاسو ګوري سړي قتل دي یا دا سينور چې کم لوبغاړي دي ځوانان په افغان لوبډله کې غډیر کم دي ساس په خیال باندې
جی بالکل دا افغان کرکٹ ٹیم باندې چې موږ نظر واچو نو د دنیا ټول کرکٹ ټیمونه چې کوم دي هغه کې به تاسو ته خامخا نیو نیو لوبغاړي بار بار راځي واحد د افغانستان ټیم نه چې هغه کې موږ لوبغاړي لوبي کوم چې یو تسلسل نه د ډیر وخت نه روان دي تاسو د نبی مثال ورکو د نبی سره خو ماشاءالله اوس په لیګونو کې خپل بچي هم کرکٹ کوي یعنی مطلب دی په یو سټرایک باندې بلار ولاړ په بل سټرایک باندې دا غزوی ولاړ یا ځنې زینو کې داسي چې بلار جوته بولینګ کوي نو به هر حال زه خدا وایم چې د فټنس را داسې خبرې تړلې دي مومن صاحب چې کوم لوبغاړي کې مطلب دی فټنس یو هغه دا جوګوي چې هغه کرکټ کولی شي زه خوایم چې په کار کې هغه وکړي کرکټ
زکه کتا سوګوري نو په پاکستان کرکټ لوبډل کې بابر اعظم شو محمد رضوان شو دا کېدې شي د نبی د عمر کم وي خلو به هغه سن ده کتا سو قتل شه د بابر اعظم هغه سي خلو به نکړل رضوان خو په هغه کې سره اخیسته هم نه دي نو کتا سو قتل په بیگ بیش کې په بیگ بیش کې چې دوی کوم لوب وا نو هغه خلو به نکړل محمد رضوان او بابر اعظم نو دغه ته څنګه ګوري لکه تاسو خبر مقصد دا چې یو لوبغاړی باید ځان فټ وساتي او د وخت سره چې کوم جدید یا ماډرن کرکټ ته چې هغه وکی ها زماګ درې تاسو زه فکر کوم چې منګار ردی ویډیو فریم جوړو عرفان زما هم دغه پښتنه واستاس نه چې څنګه آیاز ویلې چې لوبغاړی باید خپل فټنس خیال وساتي ضروری نه ده چې هغه د عمر لګوي یا ډیر وي د سره څومره اتفاق کوي ځکه تاسو کده چې په بیگ بیش کې د پاکستان لوبغاړو لکه بابر اعظم او محمد رضوان هغه څه خلو بو نکړه لکه څنګه چې په دوبی لیکي محمد نبی وکړه
بالکل اصرار سے په هر لوبه کې نه یوازې په کرکټ کې بلکې په هر لوبه کې فټنس چې هغه ډیر مهم رول لوبوي بدبختانه د پاکستان په ملي لوبډل کې ډیر داسې لوبغاړي دي چې هغه ځلېږي خو فټنس یې ښه نه دی ځکه چې یو سیریز کې هغه ان وی او بیا په بل سیریز کې هغه اوټ وی کنه او مثال دا دی نسیم شاه تاسو درواخلې نسیم شاه د ډیر وخت نه د پاکستان لوبډل نه په دې باندې بهر وو چې هغه فټنس صحیح نه کله به خپل درد کول او کله به لاس درد کول او کله د فزیکلی فټ بنو نو د پاکستان په ټی 20 سکواډ کې بدای نه اخیستل کېدو همداسې سنشا افریده د وخت په وخت ورته ریسټ ورکول کیږي حارث رؤف ته وخت په وخت ورته ریسټ ورکول کیږي ترڅنګ یې شاداب خان دی چې اوس د ډیر وخت وروسته پاکستان ملي لوبډلې ته راغلی دی نو فټنس ډیر مهم دی او بیا کوم د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو خبره کوم نو هغه ډیر فټ دی هغه کراشد خان او راواخله ګور سمره لګونو کې ولو به د خدای ان فټ نه شو داسې محمد نبی دی هغه د خپل فټنس ډیر خیال ساتي دا غته را ما مرکه کړو هغه وی ما خپل 24 ار چې دی هغه کې خپل ځان ته سلیکشن کړی دی چې په دې غنټه کې بزس کوم په دې غنټه کې وای از ټریننګ کوم دلته خوراک کول دی دلته کې بیٹنګ کول دی دلته بولینګ کول دی دلته فیملی ته ټایم ور کول دی نو ستاسو خبره صحیح ده فټنس ډیر مهم دی
سم ایاز څنګه ګوري دا فټنس مسله پاکستان ته جوړول شي پاکستان لوبډری ته ځکه چې شاینا پردی ال تکي په بیگ بیش کې ان فټ شو بیا واپس راغی دغه سي اوس دغه پښتنه هم د چې تاسو ګوري د استرالیا خلاف صاحبزاده پران هم غسي خلو بونه کړله فخر زمان هم خلو بونه کړله نو څه ګوري چې دغه کمزوري شته چې پاکستان ته یو مسله جوړول شي کنه
نا زه خو دا وایم چې کا پاکستان فخر زمان خبره ده تاسو وګړي یا صاحبزاده فرحان خبره وګړه دا دومره اهمیت نه لري چې هغه بیټینګ نه او فټ دی او دا یو بیټ لګ دی هغه چې مطلب دی هغه نه رزونه ونه شول کړي پاکستان خو استرالیا شکست ورکړلو د دنیا بهترین ټیم دی شکست ورکړو بیا کلین شو په درو وړ میچونو کې پاکستان هغه ته شکست ورکړی دی نو موږ دا ځنی شو ویلې چې را کوندې دی یو
او دا څنګه ګوري ک پرسکه چې صاحبزاده فرحان هم خلوب ونه کړله دغه سی فخر زمانم لوبونه کړه خدایي باوجود نور لوبغاړي چراله لاغوي خلو بوکړه نو دا هم د پاکستان یو مثبت یو پوزېټیو خبره ده چې کپرس کې یو لوبغاړي دوه نه چلیږي مخکې به دا سوچ چې فخر زمان به خلو بونه کړه صاحبزاده پران بونه ونکړه نو به بکسر ټول ټیم اوټ شو
بالکل دا اوس دا ماڈرن کرکٹ ته کوم خبر استا سو کو پاکستان اوس پدې باندې ډېر زیات کار وکړو استا سو خبره 100% ټیک ده مخکې به پاکستان یو لو واړ او شنو بیا ټول هم دارنګ را غورځیدل اوس چې کوم دی هغه چې کوم ماڈرن کرکٹ ورته وای چې سٹیبم کوي رنزونه بم کوي نو هم دارنګ د پاکستان ټیم وزې قابل ها
زه فکر کوم چې د دې دوړو د واتس اپ کرکا کته شولا او منګه دا وخت په کرکټ باندې خبره کو نړیوال شلوریزه نړیوال کرکټ کپ باندې خبره کو چې د فروری ل ومی شروع کیږي په دې کې شل لوبډلې دي او دغه راځه په هر یو ګروپ کې 15-15 ټیمونه دي نو موږ هم پر دې خبره کو د پاکستان په لوبډل کې فخر زمان دی محمد نواز دی بابر اعظم دی صاحب زاده فرحان دی سلمان علی آغا چې کوم په کپتان دی فهیم اشرف دی شاداب خان دی شاهین افریدی ابرار احمد عثمان خان نسیم شاه سایم ایوب او دغه سی بیا د افغانستان په سکواډ کې محمد نبی دی محمد اسحاق دی وکټ کیپر گلبدین نائب شاهد الله راشد خان عظمت الله عمرزی ابراهیم زدران مجیب الرحمن درویش عبدالرسول فضل الحق فاروقی ضیاء الرحمن او رحمان الله گربز او صدیق الله اتل دا د افغانستان لوبډله کې بیا نو موږ هم پر دې خبرې کوو چې اوس دغه ټیمونو په وړتیاو باندې خبرې کوو او بیا موږ سره موږ ملمانه راغلی دي موږ سره عرفان خان هغه ل اسلام آباد دي او دغه سي ایاز ازا پر دي هغه هم ل اسلام آباد دي موږ سره وختي ستا سره چې کوم ما پښتنه وکړه ایاز ک پاغه نوټ سبل غواړي
پاکستان سره یو دا مسله لکه اوس نن کوم خبر راغلی دی چې سلمان علی هغه وایي چې یاره زب ون ډاون باندې راځم د پاکستان کرکټ ټیم چې کوم موږ وګورو پاغي کې دا وخت دی درې اوپنران دي سایم ایوب هم اوپننګ کوي صاحب زاده فرحان هم اوپننګ کوي په ډومیسټک کرکټ کې فخر زمان هم کوي اوس د فخر زمان نه چې دارنزونه نکي داغه نمبر 3-4 تر رسیدلې دي اوس بابر اعظم چې کوم د اغه ون ډاون باندې اکثر لوبه کوي موږ ډومیسټک کرکټ ته وګورو کله پاکستان ټیم باندې تاریخ وګورو نو اوس چې د سلمان علی چې په ورلد کپ کې په خپل پریس کانفرنس کې وختي دا خبره وکړه چې راځي به مطلب ون ډاون باندې راځم نو د فاریډي د بابر اعظم او د فخر زمان نمبر نورو مستو کی په کرکټ کې مومن صاحب د هر لوبغاړي یو خپل نمبر وي هغه په خپل نمبر باندې راځي په خپل نمبر باندې کرکټ کوي نو د فخر زمان چې کوم دا نرزونه نکي د ډیر وخت نه داغه نمبر بدل شوی دی باید چې د پاکستان کرکټ بورډ سایم ایوب او فخر زمان نه پز ون ډاون باندې فخر زمان لټای مرکی د دې سره بار پاکستان د رنزونو د تسلسل برقرار وي جی
سم عرفان صاحب ستاسو نه دغه پښتنه ده چې کڅه هم د ایاز دغه نظر دی چې باید بابر اعظم تا یا چکم دے فخر زمان تا ونڈاون غیر او سل شخو کتا سو گورینو سلمان علی آغا هغه ونڈاون رو ته په دې ورسوي میچونو کې د استرالیا خلاف نو ما ته خدای څخه خبر شو چې هم دغه وجه وچی پاکستان خلو بوکړه گینه بابر اعظم چروزینو بس بیا غ ولاړی بولن ډیر زیات مس کوي که څنګه
ٹی ٹوینٹی کرکٹ ڈیر فاسٹ چلے او پدغا ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے کتا سارا چرتا بریدگر تو پہن کی نوی نو تنشے کوالی جی مقابل لوبڈالا فشار لاندے راوالی افغانستان تو گورا دمرا لوبڈالا نا دا حاغوی اٹھیکن کرکٹ کئی یا انن پدرست نڑے کی دا حاغوی یو پخن ہم باندی آدی جی بابر اعظم یو خط کرکٹر دے پدے کی ہیت شک نشتا دا ٹی ٹوینٹی فارمیٹ پسا وقت کی ڈیر خط کرکٹر وہ خو اوز دا هغه په سترایک ریټ باندې یو څه خبرې کیږي چې دا یو څه ورونو وکړي سلمان علی هغه نه هم پښتنه وشوه چې کثیر تا داسې امکانات جوړیږي چې بابر اعظم دې په ټیم کې نه وي او یا هم فخر زمان دې په ټیم کې نه وي نو دوی په ډاګه کړه چې کثیر تا د دوه دواړو ضرورت ما ته نه وي نو زه په دا دواړه له لوبډلې کینم دا په دې معنا چې پاکستان کرکټ بورډ یا اوسنی چې کوم منیجمنٹ تیر دا ورته تیار دی چې بابر اعظم هم کینوي فخر زمان هم کینوي ځکه دا هغوی نمبر چې هغه بدل کړی شوی دی اوپننګ همیشه دپاره دغه دواړو کړی دی خو که په دویم دریم نمبر باندې د دې دواړو لوبغاړو ضرورت ورته نه راپیخیږي نو ممکن دوی کې هم نول شي او که چېرته کینی نو دا به د دوی دپاره پازیټیو ساین نه وي
سما ایا څه ګوري دی هر څه ته په کتو باندې څه ګوري چې کرکټ څومره تیز شوی دی لوبغاړي څومره ډیر دی لیګونه څومره ډیر دی او دې کې یو لوبغاړي ته پا په سروایو کول چې دا په هر میچ کې راشي یا دا په ټیم کې پاتې شي څومره ګران دي ساسې په خیال باندې، ځکه چې ډېر نوي لوبغاړي هم راغلي دي او هغه زر چې کوم دی زړه لوبغاړي لرکولی شي په پاکستان لوبډله کې یا په هند لوبډله کې یا په بل یا په بل لوبډله کې؟
جی بالکل، د ټول ناول خو لوبغاړي په داسې حالاتو کې چې کرکټ ډېر زیات تیز شوی لکه څنګه زموږ د غرور وي او فاسټ کرکټ خلک بکی او په ټیم کې ځای به جوړوي، د ټول ناول فټنس دی چې ستا فټنس ټیکي او بیا ته په ماډرن کرکټ باندې پوهېږي نو هلې به په ټیم کې وي، چې تا ته دا مسلې وي چې ته ما غرنګې د ونډي یا د ټیسټ کرکټ خو نه کوي نو داسې نشي کېدی. اوس خو په ټي ټوینټي کې خلک 200 پلس رنزونه کوي ځکه چې تاسو به کتلی وي او دا اوس د 140 130 100 دا نیوزیلینډ او پاسټینډیا کې ټیک ته کیږي او په دنیا په نورو ګراونډونو کې خاص کر په ایشیا کې چې کرکټ کې دلته خو 200 رنزونه غواړي، دلته خو 180 پورې د 160 پورې رنزونه کولی، نو په داسې حالاتو کې چې کله لوبغاړي غواړي چې یاره په ټیم کې نو لوبغاړي به 30 کرکټس د کوي د خپل فټنس له بتو جوړ کوي او خپل نمبر باندې به کرکټ
سم. ایاز یو منټ پاتې رې ستاسو په خیال باندې استاذو په خیال باندې چې دا ورلد کپ کې بچوک وځلي کم ټیم به خلوب وکي
نو په ټي 20 کرکټ کې خو زداسې نشه ملي چې را کم بلارد چې خو بیا هم زما فیورټ چې کم ټیمونه یو زما نظر دی چې را دی به مطلب دی سپر 8 خو بس دا خو معلومه خبره جیب دار جو ګروپ نه بدو ټیمونه وځي نو آی سی سی دارانګه ډرا جوړ کړی دا چې خامخا چې کم 8 بیسټ ټیمونه دی په رینکینګ کې امغه به مخ کې راځي او کاو کتلې شي نو د سیمی فائنل لپاره زما په نظر کې پاکستان هم اهل دی، هند هم اهل دی، افغانستان هم کولی شي بهترین لوبغاړو باندې مشتمل دی، لیګونو کې داخلي لوبغاړو ښه کرکټ کولی شي کړی دی نو دا غي نه هم زموږ امیدونه شته دي او بیا په 13 د استرالیا ټیم هم زما لپاره یو فیورټ ټیم دی.
سم عرفان، تاسو څه نظر دی؟ څه وړاند وای نه کوي
مانه پښتنه کوي؟
بالکل بالکل، تاسو څه پروډکشن دی؟
اسراسب شلوریز فارمټ کې مونږ چاته فیورټ نشو وایلې ځکه چې دا دومره کم عمر دی کچر اوورز دی کچر ته یو لوغړی هم درته ودرېږي نو هغه چا ولا د خپل لوبډله بریا ته رسوي او همدا سي بولینګ دی کچر ته خاص پیل وشو نو مقابل لوبډله چې هغه ماتول شي نو زما په خیال کم فیورټس کې دی یو خو په ذهن دی یاد کم ځکه هغه په اوسنی وخت کې ډیر ښه کرکټ کوي کاغو لولس کلن دی او کداغه ملي لوبډله ده به تر څنګه استرالیا دا سیوا لوبډله ده چې هغه په دغه سي مهم یا غټ ایونتونو کې هغه یې پډاګه کړي ده چې ښه کرکټ کوي. سویلی افریقا بدبختی ده چې دغه سي ایونت کې هغه ښه زليګي زليګي خو چې کله دا سي ایونت را
فائنل میچ را چی
پي وخوي
کنه
پاکستان افغانستان داسې خو خیر مونږ پریډکشن کول به یو څه سخت شي او انډیا او ترڅنګي استرالیا داسې ټیمونه دي چې ممکن پایلو به تور شي.
ډیر زیات هم نه ساس دوانو قدر منو مل منو نه چې مونږ تم وخره کو نړۍ من ساس نه خو وختونه
کنه باندې ساس هم ډیر مهرباني
خو وختونه اردن کو دا موږ سره د سپورتس خبري اعلان ایاز از اپریده ل اسلام آباد او هم ل اسلام آباد موږ سره عرفان خان وو د سپورتس خبري اعلان دوی سره موږ خبرې کولې په نړیوال کرکټ کپ باندې چې د پروري لومه شروع کیږي شل ټیمونه دي په دې کې با اته ټیمونه سپر 8 تا یا غوړه اته پړاو ته وزي دا غي وروسته بیا سیم فائنل وي او بیا با فائنل وي. هم دې سره خپل کوربا سره الله مومند او د خبرونی پروډوسرانو میلاد نسیمی او اسحاق امین ته اجازه ورکړي. د الله پامان، ښه وختونه.